شي دا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې خبرې غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان عبدالحی کاکړ او تکنیکی ملګری اسحاق امیرینی کی هلی او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې د افغانستان د روغې جوړې د شورا د مشر ډاکټر عبدالعبدالله پاکستان ته سفر او دغلته کې چارواکو سره ملاقاتونه هلې ځلې د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورني سیمه ییز مطالب راسره هم شته. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې درته د مشال مرکه کې ډاکټر احسان علي معرفي کوو. د هغه د جنحال بوري فاول خبرونه د عبدالحی کاکړ.
سرټ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته ورسېدو د هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره لیدلی دي. د شمالي وزیرستان او توانزو وزیرو په خپله سیمه کې د بدامنۍ او نورو مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. ارمینیا او اذربایجان په لنجمنه سیمه ناګورنو کاراباخ کې د درنې مرګ ژوبلې او اورانې خبرونه خپور کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته په رسېدو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلې دي. د دې خبرو تفصیل لا مخې ته نه دی راغلی. ښاغلی عبدالله مخکې په خپل ټویټر پاڼه هیله ښودلې وه چې دا سفر یې د دوو ګاونډي هیوادونو په اړیکو په خاصه توګه په افغانستان کې د یوې باعزته او دایمي سولې ته د رسېدو په برخه کې د همکاریو نوی باب خلاصوي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله داسې وخت پاکستان ته تللی چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ډلې خبرې کوي، خو په ځینو لانجمنو مسلو سره بند پاتې دي. تمه ده ښاغلی عبدالله په دې سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وویني. د افغانستان حکومت او طالبانو د تماس ډلو د سپتمبر په 8مه د کړنلارو پر اختلافي مسلو بحث کړی دی. د سول په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجیا نوري بیګام شالیلو ټول چې د ناستې څو ساعته دوام وکړ او په کې د اختلافي موضوعاتو پر حل بحث وسو. د دې په وینا د بحثونو به دوام ولري. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړی چې د تماس ډلو ناسته درلوده. د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بهیر د سپتمبر 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوی و. د شمالي وزیرستان او توانزو وزیرو په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نورو مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د پریکړه د سپتمبر په 8مه په میرامشاه کې د توانزو وزیرو په څلورمه وروستۍ ځانګړې جرګه کې شوې ده. د یادې سیمې پارلماني استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ مشالډو ټول د کمیټې بل حکومت سره په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او حالت پر وسایلو د ځای ولست اختیار په اړه خبرې کوي. د جرګې مشران ویلي یا د کمیټې د اکتوبر 15مه د حکومت چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کوي. د بلوچستان حکومت وایي دوی لا نه دي تیار چې د کورونا وایرس له کبله تړل شوي ابتدایي ښوونځي یا پرایمري سکولونه بیا خلاص کړي. د بلوچستان د وزیر اعلی ویاند لیاقت چاوانی د سپتمبر په 8مه مشالېډي ټول دوی چې د سپتمبر په میاشت کې تر اوسه د کورونا وایرس څومره ټیسټونه کړي دي په هغه کې 10% کسان په کورونا وایرس اخته موندل شوي دي. نوموړي وویل دوی ویره لري چې که دا سکولونه خلاص شي نو کورونا وایرس به لا زیات خپور شي. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت اعلان کړی چې د سپتمبر 13مه به لومړنی یا پرایمري ښوونځي پرانیسي. لیاقت چاوانی وویل د کورونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوي لپاره یې له وفاقي حکومت غوښتي چې د سکولونو خلاصول تر 2 اونۍ پورې وځنډوي. ارمینیا او اذربایجان په لنجبنه سیمه ناګورنو کاراباخ کې د درنې مرګ ژوبلې او ورانۍ خبرونه ورکړې دي. د لهغه وروسته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې سیمه کې د سپتمبر په 8مه نښتې سوي چې ورسره د جګړې ختمولو لپاره سفارتي هلې ځلې هم شروع شوي دي. دواړو هیوادونو مارشالا اعلان کړی او پر یو بل یې د نښتو د پیل تور پورې کړی دي. په دې نښتو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. امریکا، روس او نور هیوادونو دې جګړې ته د چټک غبرګون ښودلی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورتاګس ویلي چې د امریکا د تشدد زیاتوالي په سختو ټکو غندي. روس په دواړو غاړو شخ کړی چې سمدستي توګه جګړه ودروي او حالاتو د عادي کول لپاره دي خبري پیل کړي. د انډین پریمیر لیګ په لسمه لوبه کې بیګا راجستان رایلز تر دلچسپ لوبې وروسته کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته په 4 وکټونو ماتې ورکړه. کینګز 11 لومړی بیټنګ وکړ. په ټاکل سو اورونو 60 اورونو کې یوازې د دوه لوبغاړو په سر 232 منډې وکړې. په دې کې میانګ اگروال 165 او کپتان کې ال راهول 90 منډې جوړې کړې. راجستان رایلز لوبډلې ټاکل سوی ده په وروستي اور کې د 4 لوبغاړو په سر پوره کړ. نن به د رایل چیلنجرز بنګلور او ممبئی انډینز ترمنځ په دوبۍ کې لوبه ترسره کیږي. د خبرونو پای.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. موږ هڅه کوو چې اسلام آباد ته ورسو خپل همکار طاهر خان ته او د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله چې دا مهال په درې ورځني سفر اسلام آباد کې دی. په دغه سفر کې تر رارسېدلو معلوماتو تر مخه دا مهال هغه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره ملاقات کړی دی. تر څنګ یو شمېر نورو چارواکو سره د ډاکټر عبدالله عبدالله صاحب ملاقاتونه شوي دي. د دې تر څنګ ډاکټر عبدالله صاحب په دغه هیواد کې درې ورځو پورې ایساریږي. په دې ملاقاتونو کې مهمې خبرې او مهم ملاقاتونه دا دي چې د پاکستان د پوځي او د ولسی حکومت د استازو سره به ملاویږي. د پاکستان ولسمشر، د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان د پوځ د سرلخکر سره د دوی د ملاقاتونو خبره شوې ده. د دې تر څنګ د ډاکټر عبدالعبدالله صاحب دغلته کې یو مطالعاتي مرکز دی، په هغه کې به وینا کوي، خبریالانو سره به ملاویږي. د ټولو مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې هغه دینی او مذهبي مدرسې چې د هغوی هم یو نفوذ د افغانستان د سولې په حوالې سره، د افغانستان حوالې سره، هغوی سره هم د ډاکټر عبدالله عبدالله صاحب د ملاقات خبره شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. موږ هڅه کوو چې اسلام آباد ته ورسو او خپل همکار طاهر خان سره د نن د ورځې د ملاقاتونو په اړه باندې تفصیل ته واخلو. هڅه کوو چې هغه سره زموږ د ټلیفون لیکه برابره شي او چې څنګه هم هغه سره زموږ د ټلیفون لیکه برابره شي نو تاسو ته به موږ معلومات درکو. خدا محل تاسو ته د اوتمانځۍ وزیرو د جرګې حال درکو. ورځو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان د اوتمانځو وزیرو د سپتمبر په 20مه په میرامشاه کې په څلورمه او وروستۍ ځانګړې جرګه کې پریکړه کړې چې په خپله سیمه کې د بدامنۍ او نورو مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یوه کمیټې جوړه کړي. د جرګې مشرانو او وروستو مشالې ډیو ته وویل چې د کمیټې به د اکتوبر پر 15مه له حکومتي چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کوي. په دې اړه نور حال عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان کې د اوتمانځای ګرین یا لوی جرګې سلورم یا آخري پړاو 13 ورځ میرامشا کې وشو. سیمه کې د امن باوري کولو، د هدفي وژنو مخنیوي او نورو غوښتنو لپاره یا د جرګه کې د سیمه ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د جرګې منتظمینو په وینا پرونی جرګه کې یوه نماینده کمیټې وټاکل شوه چې د سیمه حالاتو سمولو او غوښتنو په اړه به حکومت سره مذاکرات کړي او لومړی ناسته به د حکومت سره د اکتوبر په 15مه نیټه کیږي. د اوتمانځای دغه جرګې انتظام کوونکې د شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل:
مونږ په دې تیرو جرګو کې د کومون په منځ کې هغه اعتماد بهرولو کوشش کړو. ټول کومونه د دې مشران په یو څو ټکو راغون شي او بیا په شریکه د ریاست نه دلته د امن غوښتنه وکړي. دلته ترهګر رالل، بیا پکې فوج راغلل او فوج وی چې تاسو علاقې خالي کړي، خو هغه امن را نه وسو. غوښتنه خو نن یو ځل بیا هم د امن وشوه، نورې بلا مسلې وي. بیا دلته په دې مدنیاتو چې حکومت کومې قبضې کړې دي، چې په کم کم ځای کې کم کم کاڼه او کم کم مدنیات پراته دي، بیا یې په خپله مخه داغه مدنیاتو لیزونه جاری کړي دي. کومونونه پکې سلا نه اخیسته. نو دا ټول خبرې نن په دې تفصیلا بحث وشو. نن د کومونو په نمائندګۍ مو وړه نمائنده جرګه جوړه کړه چې هغه به حکومت سره په دې باندې خبرې کوي.
د اوتمانځای لوی جرګې دغه پړاو په اړه حکومت او فوز نه دی ویلي، خو دې نه وړاندې حکومت او فوز په وار وار ویلي چې سیمه کې امن پر ځای شوه، ترکیاتی پروژې دوام لري او د پاتې وسلوالو خلاف هم مخصوص عملیات دوام لري. اوتمانځای لوی جرګې لومړی پړاو د اگست په 14مه نیټه په میرامشاه کې، دویم د اگست په 14مه په رزمک، دریم پړاو د سپتمبر په 14مه نیټه میرالی کې او اخیری 14م پړاو یې پرون په 20مه نیټه په میرامشاه کې ترسره شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان مرکز کوټه کې د پاکستان د خبريالانو د اتحادیه پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست مرکزی کمیټه په هیواد کې رسنۍ او پر اظهار رائے پابندۍ پر بندیز او سخت تشویش ښکارا کړی دی. دوی په کوټه کې دا غونډه کړې کوم چې دوی د 1903 په اساسي قانون کې ورکول شوو حقونو خبره کوي. پی ایف یو جی په کوټه کې ویلي دي چې د کله راهیسې چې د عمران خان حکومت په ملک کې راغلی دوی د هغه وروستو پرسنو بندیزونه زیات شوي دي، ځکه چې هغه حکومت په هیواد کې ټولې رسنۍ په سرکاري تګلاره او تګ کولو ته اړ باسي. نور حال د کوټې نه ایوب ترینداک.
د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست درې ورځنۍ غونډه تېر ماښام په کوټ کې و پایته ورسېدله. په دې کې د هېواد د بېلابېلو برخو څخه د خبریالانو مشرانو ګډون کړی و. په دې درې ورځنۍ غونډه کې وویل شو چې د میډیا یا رسنۍ د غږ بندولو په خاطر نا اعلان شوي بندیزونه پر رسنیو لګېدلي دي. د دې مقصد لپاره خبریالانو ته نه یوازې دړکې ورکول کېږي، بلکې د میډیا خاوندان هم د بېلابېلو مالي مشکلاتو سره مخ کړل شوي دي. په دې درې ورځنۍ کې د علاقایي اخباراتو او رسنیو لپاره د مرکزی حکومت له لوري د اشتراطو 25% برخه پر ختمېدو باندې هم سخت خواشنی څرګنده شوه. اول سوچ د دې زیاتې اغیزې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر اخباراتو باندې پریوتې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان سره تړاو لرونکي د پی ایف یو جی مرستیال مشر او نامتو خبریال سلیم شاهد راته وویل چې د دې عمل څخه ډېرې کارکوونکي او خبریالان د بیروزګاری سره مخ شوي دي.
پښتونخوا ریجنل کوټه هغه خلک ختم کړی دی. بلوچستان کې خو تاسو معلوم دی دلته کنډیشن نشته کنه، او دا گورنمنت اشتہارات باندې اخبارات چې دي هغه خپل گزاره کوي کنه. نو دا وجه دي اوس نن سبا د بلوچستان اخبارات چې دي ډېر مشکل دي، چې کوم کارکنان دي کوم چې صافیان دي دوی ته تنخواه نه ملاوي. موږ دا خبره کوو دي سره چې مالکان دي چې به دا ولې تنخواه ورکوي، چې د ما اشتہارونو 25% کاټ شوی دي. نو د دې وجه موږ ډېر اکنامیکلی ډېر مشکل دي.
که د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وسوه چې هغه دې پر میډیا لګېدلي بندیزونه سم د لاسه لرې کړي، ځکه که داسې ونه سو نو په هېواد کې د میډیا سره تړلی صنعت مخ پر بندېدو امکان زیات دی. په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا د خبریالانو د اتحادیې یو مشر بخزاده وایي په کار دی چې حکومت و میډیا ته د بندولو پر ځای په آزاده توګه د کار کولو اجازه ورکړي.
ټول یو شان صورتحال دی، دا چې کم اور لګېدلی دی، دا چې کم آفت راغلی دی، دا چې کم مصیبت راغلی دی، دا چې کم چیلنج دا چې کوم په پیښور کې صورتحال دی، مایوسی دا، نا امیدی دا، د میډیا سره وابسته هر یو فرد چې دی هغه ځان غیر محفوظ پہ محسوس کوي. څوک ته نوکری نه وته دی، څوک د چا ته په تنخواه کټ لګېدلی دی، څوک مطلب داسې دی چې هغه ته دا په ذهن کې بالکل واضح پیغام پروت دی چې یاره زما نن دی یا سبا دی یا لس ورځې پس دی یا میاشت پس دی زما جاب ختمېدونکی دی، زب مطلب چې داسې سکیور نه دی.
په دې غونډه کې پریکړه وسوه که پر میډیا یا رسنیو باندې بندیزونه لیرې نه سو نو دوی به د میډیا مالکانو سره په ګډه د خپل حقوقو او د میډیا د ازادۍ لپاره تحریک وچلوي. په دې ترڅ کې د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ صدر شهزاده ذوالفقار وایي چې د یو پلان لاندې پر ټولنیزو رسنیو باندې هم د بندیزو لګولو هڅې روانې دي، کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
نه پریس دی، نه پریس ازادي دي. موږ دا غواړو چې پریس د کم چې آئین یو په جمهوري معاشره کې یو آئین چې دی یو عام شهري ته کم د غور کوي حق ورکوي، هلته یو صافی ته یو حق ورکوي، نو هغه هدایت ورکول سي او دغه شوټي ورکی دا حکومت ورکوي.
د فی ایف یو جی د دې غوښتنو په اړه لا تر اوسه د مرکزی حکومت له لوري څه نه دي ویل شوي، خو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د یاد شوي ټولنې و مشرانو ته تسلي ورکړې ده چې هغه به په هېواد کې د ازادي میډیا لپاره خپل کردار لوبوي او په دې ترڅ کې به د مرکزی حکومت سره هم خبرې وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردن کو تاسو مشال لیدو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورته جنوبي وزیرستان ته دغه لکه په یوه خطه کې د پاکستان د پوز یو کپتان وجل شوې ده. نور تفصیل د جنوبي وزیرستان اشتیاق مسدرک.
د اسرائیلی وزیرستان پولیس مشال ریڈیو ته ویلی دی چې تیر مقصدان یو لاسنی میں باجے پش روانگئی سیما کشے دے پاکستانی فوج سرتیری او ناپیجاندلی وسلاوله پمانکشے دے ڈازون بدلون پنتیجا کشے یو پوجی افسر عبداللہ ظفر و جل شوائدائی دی دگی پیشے نور حال د اسرائیلی وزیرستان ڈی پی او شوکت علی مشال ریڈیو ته پدارنگ بیان کړی.
دا پش روانگئی سره بر ازای دی الته شوی دو خبر رلی خدا بتی والا خدا دا دویم خبر دام رلی جنا بتنه ودا کسان پچراونگئی
سیمک شیر مخمک شوی دگی پیشے ذمہ واری لیا چا ہم مانلی ندو خدا دے ہم یدوی چ دراون میاش پدریم ستمبر دے سولی وزیرستان شکتو سیمے اناخل شپ پوجی گاڑی بامی برت شوای و چپنا تجاکشی دے یو افسر سرا درے پوجن مڑ شوی وی او چارور نور پر ہر جلی شوی وی او دے دگی برت پڑھا دے تیری کے طالبون پاکستان وایون محمد خراسانی مان لیے وا اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تس مشال ریڈیو تو گے د پاکستان د خیبر پختونخوا سیلانی سیمی چترال تو ورزو په چترال کې د سمودی راهیسی دغلت ځان وجنی په جنکو کې ذاتی شوی دی راپور باندې کوي چې د خیبر پختونخوا په چترال کې د سپتمبر د 15مې ورځې د خزو د ځان وجنې درې پیښې راپور شوې دي. چارواکي وایي د دې پیښو په لټنې دوام لري. بلخوا د بشري حقوقو مواردان وایي په چترال کې د خزو د ځان وجنې د پیښو زیاتو سبب ټولنیز بندیزونه، د نورو کلتورونو اغیز، غربت او په امتحانونو کې ناکامه کېدل کېدای شي. په دې اړه تفصیل انیس اجمل لاور.
په چترال کې پولیس او د ژغورنې ادارې چارواکي وایي د ستمبر د 15مې راهیسې ورسره د ښځو د ځان وژنو درې پیښې رپورټ شوې دي. د چترال د اورغوچ تاڼې محرر بلبل نواز د ستمبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د کوز چترال اورغوچ یوې جینۍ د ستمبر په 30مه دریاب ته ټوپ کړی و او تر اوسه مړې نه دی موندل شوې.
ویل کېږي چې د اورغوچ د دې جینۍ له خپل میړه سره اړیکې خینوي، نو ځکه یې ځان وژلې دي. دې جینۍ دریا چترال ته ټوپ کړی وو او تر اوسه یې د مړي موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. موږ د پیښې پلټنې کوو.
د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په خپلې خبرپاڼه کې ویلي چې د ستمبر په 30مه د چرون سیمې یوې بلې جینۍ هم د چترال دریاب ته ټوپ کړی وو او تر اوسه یې مړې نه دی ترلاسه شوې. دغسې ریسکیو یو یو دوه د ستمبر په 26مه په خبرپاڼه کې ویلي چې د چترال بختولي سیمې یوې واده شوې جینۍ د چترال دریاب ته ځان غورځولې وو او مړې یې له بلپوک سیمې سره نږدې ترلاسه شوې دی. په چترال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویاند اډوکیټ نیاز احمد نیاسی وایي سکل چترال کې د خصو د ځان وژنې نږدې دیرش پیخې مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه په چترال کې اکثره د 15 کلونو نه تر دیرشو کلونو پورې عمر لرونکي ښځې ځانونه وژني او د تیر کال راهیسې د سړو د ځان وژنو په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
که په پلټونو کې ثابته شوه چې یوې ښځې د خاوند، خواښي، پلار، ورور یا د بل چا د وجې ځان مړ کړی دی، نو دا په قتل کې راځي او د دفع 322 تر مخه د دیت سزا ده او مجرم به د 150 نه تر 150 لکو پورې جرمانه ورکوي. خدای یو پیچلې مسله ده، ځکه اکثره وارثان مجرم معاف کړي او بیا سزا نشي.
خو د بشري حقوقو مبارزان او شنون کې بیا وایي چې په چترال کې د ښځو د ځان وژنو رښتینې شمیرې به تر دې زیاتې وي، ځکه چې اکثره داسې پیښې له پولیسو سره نه رپورټ کیږي. په چترال کې خبریال حماد فاروقی بیا وایي چې د سکول په امتحانونو کې ناکامه کېدل، غربت، د برداشت کمی، ذهني ناروغۍ او ټولنیز بندیزونه هغه وجوهات دي چې له وجې په چترال کې د ښځو د ځان وژنو پیښې کیږي.
تیر کال د پولیس د ریکارډ مطابق په لوور چترال کې تقریبا 30 هلکانو جنکو خودکشي کړه. دا چې پدې کې زیات تعداد جنکو دي. اپر چترال کې هم زیاتر الکان جنکه اکثر خودکشي کوي. نو پوره چترال کې یو سایکاټرست اکثر خلکو پدې باندې بار بار غوښتنه کړې ده چې ډېر تعلیم یافته جنکو هم خودکشي کړې ده. د بونی بسیمه کې جنا لیکوت کې او جنا و چاغي ماستر کړو ایم ایس سی تعلیم یو شخصي سکول کې استاد مو هغه هم پکې خودکشي کړې و. زیات جنکه چې کم دي سي دي چې دا غوړي رشتہ شي وي او خاون و تر ټلیفونو کې چې وځه تاثر واده کول نه غواړم بل کول غواړم. زیاتره چکم خودکشن او عظیم مختا نو پاره کی دا ټین ایجرز یعنی کم ځوان جن کې لري غېدی.
خوشنن کې جمیل چترالی بیا په چترال کې د خصو د ځان وژنو وجوهات، د نورو کلتورونو اغیز، جغرافیایي بندیزونه او د چترالی کورنۍ او جوړښت یادوي. نوموړي زیاته کړه په خا د چترال پټولنه کې په پټه ودونه هم عام وو.
یو د تحقیق وړ موجوده پدې باندې کار پکار دی، ځکه چې چترال خپل کلتور چې دی خو ډیر آزاد خیال او یو اوپن معاشره وا او د دې ځای کې د بدونو جائزہ واغسته شي نو میرج بای الوپمنٹ یو ډیر کامن پریکټس وو خو د پښتون کلچر چې څومره اثرات ورو په دې علاقې کې واقع کی نو دا غي سره د فرد د خاندان په مخ کې د سلندر کولو نظریه چې د هغه په هایوي کې لګیا ده بل خو د اوپننس جغرافیایي تور هم نشته د چترال جنکی وته نشي د غرونو نه نو هغه ته بیا یو د اسانه لافکاری د خپل ژوند خاتمه
بل خو وکیل نیاز احمد نیازی بای چې اکثره د چترال جنکو ته د خپل خوخي د ودونو په سیر حکومت ورکول کیږي خو بیا هم دا ډول پیښه مخې ته راځي نو موري سیاست کړه ک پولیس ته ځان وژنو په اړه په سمته پلټنی وکړي نو په داسې پیښو کې تر ډیره کمې راتللې شي
د چترال ټولنا داسې سخت قدامت پسند یا پرتشدد نه ده چې خزی ځانون وجنی خزو ته تر ډیره حدا احترام او حقونه ورکول کیږي په ډیرو ځایونو کې جینکو او هلکانو ته د خوښۍ د واده اختیار هم وي خو د چترال انجونه اکثره په ټلویزیون ډرامې یا پروګرامونه ګوري او دا ټولنا د یوې انتقالي مرحلې نه تیریږي نو دا هم یوه وجه کیدای شي بل اکثره کورنۍ مسلې لکه د خاوند او ښځې جګړه یا د خواخ یو انګور لانجه په داسې حالاتو کې اکثره ښځې د خودکشۍ دړکه ورکړي خو د کورنۍ خلک دې خبرې ته خاص پام ونه کړي باید داسې تن سره کورنۍ ځان ملګری کړي او څارنه یې کوي
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د 2018 کال په اگست کې یو کمیشن جوړ کړی و چې په چترال کې د خودکشۍ په اړه معلومات راغونډ کړي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته یو راپور ته پام راګرځوم چې پکې په پاکستان کې د او په خاص توګه په خیبر پښتونخوا کې د خوراکي شیانو په نرخونو کې د اضافي خبره شوې ده شبیر احمد جان په تفصیل لګي
دا شماریات او وفاقي ادارې تر مخه روان هفته کې دوی هغه سيزونه کم چې امروزه د استعمال دي نرخونه سیوا شوې دي او ګرانې کې زیاتواله راغله دي خیبر پښتونخوا کې اوسیدونکو عامل سوای چې په ملک کې دغه روانې ګرانې لړې د ډېرو ستونزو سره مخ کړې دي او دوی چې کوم د ژوند د تیرولو بنیادی ضرورتونه دي د هغې پوره کول ورته ډېر ګران شوې دي یو دکاندار مقصود وای چې د دې حکومت وړاندې به کال کې یو ځل سيزونه ګرانې دل ولی اوس هر روز د هر یو سیز نرخ په برخیږي
په خوا به په صرف په جون کې بجټ وته کال کې به یو ځل بجټ وته نو پاغه کې به د غری اٹھونه به تناسب سره زیات شول روپې نه مو به زیات شول نو خلکو به دغه خلاف مواز اوچت کې چیرې گرانی ده اوس چون کې جسار را پاس نو روزانه چې کم دی بجټ وتی د هر یو سیز قیمت چې کم دی یو په ډبل باندې خطلی ویله کوړنن سبا په 1400 روپې باندې تروړه ده زما په خیال چې د پی ټی آی ګورنمنت راتلونو د غټیم داس په 650 روپې باندې تروړه دغه سی غوډی شول داس چې کم چینی دی د غریب سړی چې کم د ضرورت شین دی جینو داغه قیمتونه اسمان سره خبرې کوي اغه نه علاوه چې اوس کم د نن سبا د دویانو د ریټونه کم چې د زویم چې د نن سبا د هر د کور ضرورت تیرا دي چې مریضان په هر کور کې وي نو د دویانو ریټونه چې کم یو تناسب سره بر وختل رزق خو الله ورکي خو چون کې دا کم حالات تینو حکومت دوم دا خاص کو چې برای مهرباني کم وعده چې تا د عوامو سره کړې وي په کم یو تبدیلی په سوچ باندې چې تاسو د حکومت تراغلې نو کم اس کم د غریب سړی د ضرورت د شینا چې کم چې چینی وړو غوړی د ویانې دي خدا را ده دې د قیمتونو باندې لګ نظر ثانیو کې
پیښور سیکریټریټ کې د تعلیم محکمه کې کارکون کرفی الله وای چې په خپل تنخوا ورته گزاره کول ګران شوی دي او حکومت نه د بنیادی ضرورتونو د نرخونو د راټیټولو غوښتنه وکړه
زه یو کلاس فور يم زما تنخوا 5000 روپیه ده په دې کې کوتا شو ګوره نو اشیا خوردونوشته وګوره چې نن اودشي او سار را پاسي نو پاره کې قیمتونه د یو نه په بل زیات شوی زه حکومت وقت ته دا وایم چې یره د اشیا خوردونوش خاص کر د لونه چې چینی اوړه دا د یو عام مزدور د لاس مطابق کې څنګه چې یو عام مزدور دلته کو دی یو څوک دی لري کې نو 500 روپے دقه مزدوری ده نه دی به کور ته پکې سوړي بچوله او پکې سوړي لکه دی خو بالکل فروټ ته خو دی کتیم نشي
دا جامو په زرونو په دکان کې کارکون کې علی اکبر وای یو خوش په ګو مېشتو لاکډاون لوجه د دې روزګارونه بند وو نو بلخوا روان گرانه دوی ډیر اغیزمن کړی دی هم د دې گرانه لوجه د ژوند نور ضرورتونه خو پرېږدا خو وای چې د بچو تعلیم ورته هم ډیر ګران شوی دی او دې وخت کې دوی د خپل بچو د سکول فیسونه هم نشي ورکولې
دا اوس کم دا لاک ډاون تیر شو کنه جی نو پدې کې نو زه دا د یو پرایویټ سکولونو ولا تم دا و مجی چې لکه زمون خو غریبی دا منګ څنګه چې کرونا وانه دا سه زمون د خلکو روزګارونه بندو نو منګ تاسو له اوس دا فیسونه د کمې وروړو کله سکول نه وباسو ژوند ته تبا کیږي کال خو دغه سه تیر شو بل د چي چي د اورو د اغه چې کم ریټونه نن سبا روان دي جنو اغم زمنګ د وسنه بار شوې دي د یو ټیم روټه جی موږ ته په مشکله ملاويږي 1500 روپے دی اړیوالو جی نو پاره کې موږ د کور د خصمانه سوجو کو د بجلی بل جمع کو د بدویانو سوجو کو نو موږ خود جی بس دا خواسته د امنیت زاری کو چې الله زمنګ په حال باندې رحم وکي او د حکمرانانو لک سوجو ورکې چې د غریبانو په حق له باندې هم سوجو کی
په دې اړه مو چې کله په مرکز او خیبر پښتونخوا کې د واکمن گوند پاکستان تحریک انصاف دا مرکزی حکومت چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه نو د مصروفیت له وجې هغوی سره خبرې ونه شوې ولې د هغوی رسوم په خیبر پښتونخوا کې د واکمن گوند پاکستان تحریک انصاف تاسې صوبایي سملې غړي فضل الله نو پختل نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دا مصنوعي ګرانی ده او د دې ذمہوار یې هم تیر حکومتونه او مخالف ډلو غړي وبلل خو دوی وایي چې ډېر زر به په دې سخت وخت په نقاب عمومي
ډېر زر به الله په فضل کرم سره دا به کنټرول شي او دا ملک شي دا به یو ښه طرف ته ان شاء الله روان شي کوم مسؤلیت دا به روان دي په دې باندې به موږ ډېر زر کبو بیا به ان شاء الله
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د دکاندارانو د اتحادیې د نرخ نامو تر مخه دا وخت د اوړو شلو کیلو تروړه پر دیال لسوا شپیت روپے چینی سل روپے غوڑی دو سوا دیرش دال یو سل شپیتو لوبیا دو سوا سلویخ ٹماٹر سل دغا رنگ پا سبزے کے پیاز الوگان او یا روپے خرسی گی مرکزی د شماریاتو ادارے د گرانے رپورٹ ترمخا تیر یوی ہفتہ کی د دو یشتو خوراکی توکو نرخونا سیوا شوی دی چپک پیاز ٹماٹر غوخا چینی ٹول دالونا روجی اگے چرگان غوڑی او اوڑ شامل دی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال لیڈیو تو وہ سنگی تاسو معلومه ده د افغانستان د روغی جوړی د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دا محل پاکستان کې ده نن سهار دغه هیواد ته ښاغلی عبدالله رسیدلې او په دې اړه باندې د هغه د ملاقاتونو او د ملاقاتونو ترڅنګ د هلو ځلو سیاسي او امنیتي چارواکو سره د هغوی د ملاقاتونو په اړه باندې زموږ همکار طاهر خان دا تفصیل راکړي
د پاکستان د خارجه وزارت په بیانیه کې چې کوم د سفر په اړه باندې ویل شوی دی نو په هغه کې په خپل ویل شوی دی چې د صلح د امن په دې عمل باندې پروسه باندې به ډېرې تفصیلی خبرې کیږي وګوره د ډاکټر عبدالله اوس چې کوم مغزي مواریا مسؤلیت کې هغه د روغ جوړې کې مشوره ده د هغه مشر هم دی نو بنیادی ټکی هم دغه دی او افغانستان کې اوس یو سوچ دی چې پاکستان دا بار بار دا خبره کوي چې دوی امریکا سره سہولتکاری کړي ده مدد یې کړی دی د خبرو په شورو کولو کې دی دعوه کوي بیا معاهده کې هم دی چې دوی او رول شته نو افغانان به هم دا وي افغان مشران به هم دا تمه ولري چې امریکایانو سره سہولتکاری وکړه همکاري دی وکړه نو باید چې افغانستان حکومت سره د افغانستان مشرانو سره هم وکړي ځکه چې یو دا خو یو نظر شته په افغانستان کې شته امریکایان مني چې د پاکستان یو نفوذ یو اثر په طالبانو باندې دغه د نظر د چشتا نو هم دا بنیاد چې دا خبر لیکن بل خبره پکې مهمه ده دا د دواړه خزا تعلقاتو د پاره هم راشه درشه ځکه مهم ده چې کله تعلقات خرابونو دا کارم نکید او د ډاکټر عبدالله صاحب ته د پاکستان لخوا په ماضي کې سو واره دعوت ورکړی شي لیکن هغه نه راته کې دي شي هغه د پاکستان د رول نه مطمئن وي او بل دا چې دا صرف د پاکستان ضرورت نه دی چې افغان مشران دلته راشي ډاکټر عبدالله په خپل هم کې دي ضرورت لري دا ډاکټر عبدالله یو خپل رول دی په سیاست کې په مستقبل کې به وي نو بیا هغه لپاره ضرور د پاکستان همکاري هم بیا د سیمه نورو هیوادونو همکاري خو بیا هم هغه ته هغه اړتیا لري
طاهر خان دا راته وایي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله صاحب د دې درې ورځنی سفر ټوله ایجنډا په ډاګه شوې ده د دې د ملاقاتونو تفصیل او ترتیب خلکو ته پته ده
او د ملاقاتونو او د پروګرام خو خلکو ته خو نشم ویلې لیکن مشاد ریډیو سره تفصیل شریک شوې ده او څنګه چې ما نن خبره وکړه چې د نن کې غونډې دي سبا چې کوم د اولنې غونډه ده په دغه اسلام آباد کې یو د حکومت لخوا چلیږي یو انسټیټیوټ ته مطالعه مرکز دی هلته د سهار د ډاکټر عبدالله صاحب یو تقریر دی چې په هغه کې به اسلام آباد کې کم ټول سفیران چې دي هغې ته دعوت ورکړی شوی دی. ځینې د پاکستان پخوانی سفیران او دغه رنګې جرنلستانو ته پکې بلنه ورکړی شوی ده. بیا سبا د غونډه ده د سینیټ چیرمین سره د اسلام آباد کې, بیا د پاکستان د فوج مشر سره غونډه ده. عمران خان سره هم سبا تقریبا د ماسپخین نه وروسته ملاقات دی, او بیا ماښام د جرنلستانو سره غونډه ده. نو دا یې سبانی سفر دی. درېیم ورځ کې بیا د سپتمبر په 13مه د پاکستان ولسمشر سره هغه سره غونډه ده, او دلته بیا جرنلستانو سره غونډه ده. او دغه رنګې بیا د پاکستان افغانستان یو ټریک ټو غیر حکومتي د ډایلاګ یو ګروپ دی هغې سره هم غونډه ده. او بیا دلته په پاکستان کې د افغانستان نوې سفارتخانه جوړیږي, د هغې تعمیر کار روان دی. د هغې چې کوم هغه چینایي کمپنی هغې سره دلته غونډه ده. د پاکستان د کم مهمې مدرسې دي, د کراچۍ نیواله تر د پېښور پورې, دا کوڑا خټک پورې, دا هغې چې کوم مشران دي, دینی عالمان دي, هغوی سره هم د دوی یو غونډه ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی, او اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې د مشال د مرکې. دا نننۍ مرکه ډاکټر احسان علي سره زمونږ همکار عبدالحی کاکړ کړی ده. را دي چې واورو د مشال مرکه.
د مشال مرکه اوریدونکو, د مشال مرکه کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د نن میلمه مو د لرغونو آثارو پو ډاکټر احسان علي دی. نوموړی د خیبر پښتونخوا د لرغونو آثارو د څانګې د هزاره او مردان یونیورسټي پخوانی مشر پاتې شوی دی. ډاکټر صاحب, تاسو هرکلی وایم, او لومړی پوښتنه هم دا ده چې تاسو کله او چیرته پیدا شوي یاست او تعلیم څنګه کړی دی؟
زه فوجي په 1950 کې په 400 فضیلت کې یو ورکوټی کلی او منیخیل په هغه کې پیدا شوم, او لومړی سبق مې خپل کلی کې ویلو منیخیل کې, او دا هغه نه پس بیا الټی کلی کې سکول او 400 مردان دی نیمه کې منګادر کې, هغه نه مې های سکول وې, بیا مې انټر مردان کالج کې لک سبق وې, خو بیا مې پرایویټ انټر او کو 12 پاس کو, او دا هغه نه پس مې بیا بی اے پرایویټ وکړه, بیا مې په خور یونیورسټي کې په ساره قدیمه کې داخله وکړه, او پس په 1980 کې مې دا په خور یونیورسټي نه په ساره قدیمه کې ډیگری گولڈ میڈل میں واغست, بلکہ ریکارڈ ہولڈر ہم نے فضل لی
خانو دی کی ماتی سوال را پیدا شو ڈاکٹر صاحب مخ کی سرازو دی ستاسو خبری تا آگے کی دا سوال را پیدا چی ستاسو ایسے ستاسو لسم جماعت پاس کی نو بیا تاسو ٹول پرائیویٹ سبق کوئی لی نو دی دی پرائیویٹ یعنی ولی تاسو سکول پری خود دی چی خاص وجہ وجہ ستاسو ریگولر یعنی باقاعدہ کالج یا دغتنت لی وجہ وجہ سو
دا عجیبه غونته کې راغې دي زمون کلی چونو زمون کلی په وخت کې سدرې زره آبادی بوا پاره کې یو قسم سبق د لسم نه پس نو ویلې, نو هغه بیا زما پلارم زمیدار او هغه تبم خلکو وی چې لري اسګار ګرځي او سپینې جامې چولی, او دا کالج ته راځي نو یو کال یو نیم داسې کالج ته تللی وم, بیا به وی بس دا سبق مو وای خلکو وی چې دلته کې خپل زمیداری کوه, نو بس بیا د پلار دغه خبره حکم نشو غرول, نو بیا پکې پرایویټ شروع کو, نو سزه پر پرایویټ تا چې چلو بیا رستو دا ایم ایچ آرکیالوجی کې ساره قدیمه کې داخله کړه, نو هغه پرایویټ کېده نه, نو بیا دیکو دا کو باندې مې فلار کنوینس کې چیر دا خو کول پکار دي, نو بیا اجازه تر
کو فلار په څه طریقه باندې رضا
بس دا دا ګورو نه چیر دا سبق ډیر بده مې پختل وی, اوس دا لګ یو کال نیم مې پرې ده چې دا په یونیورسيټي کې دا حکم او سبق وې منو, بیا له تر راضی شو دا ما پلار ته بخل کو وی چې دا د باندې ذمہداری کا ودا اسې به څه ګرځي پاکه پاکي جامې چي, نو دا د ځان سره په کار کې کور,
یعنی په درې درې نیم زره کسان کې واسي تاسو واسي یونیورسيټي نمو ډیگری واغستل خو دي کې سوال یو بل دان د پښتنو کې زیاتره دا رجحان پاتې شوی دی چې هر مضمون به کېدای شي خلک وایي, خدا سره قدیمه خو بيخي پښتانه چې دی غنن روزم چې ما تاسو خبري کوو ډیر کم دی خواته زی چې آثار قدیمه بیا څه ده او دغه دی تاسو څنګه پام شو ځکه تاسو یعنی څو کم نو تاسو ته دا لار در خودلې ولای چې آثار قدیمه یو شی دی او سکول نمبر واسطه ډیر وخت
اتفاقی کارو جی اتفاقیات زما خو یو رشتہ دار او هغه آثار قدیمه کې او هغه په ماستر کې سبق وې دغه زمانہ کې نو بیا موږ هغه سره ملاقات لته او هغه ډیر اسماعیل خان کې هغه په داس رحمان ډیر وته وی دا 3000 BC دا انډس ویلی نوادی سند تعظیم نمخ کې او دغه سایت او پای کې کودای کوله نو هغه ته موږ تلو هغه سره ملاقات نو بیا فرزند علی دورانی هغه استاد او بیا رستو د پیښور یونیورسيټي چیرمن شو هغه موږ ته کوم دا آثار قدیمه هغه سره استل او هغه ترتیب موږ ته اوخو او په موقع باندې نو هغه سره ډیر متاثر شو او هغه روز نما فیصله وکړه چې زه بی اے کوم او بیا به آثار قدیمه ڈپارٹمنٹ برٹش کونسل یا اسکالرشپ ملو شو په مقابله باندې نو بیا پکې یونیورسٹی کالج لندن تلاړم الته نو بیا په فیلډ آرکیالوجی کې سپیشلایزیشن او کوم ماستر دوه کاله او بیا واپس تلاړم بیا یونیورسٹی کوم نو بیا په اسوسییټ پروفیسر کې شوم په پینځه کم 2000 کې 1995 کې بیا هغه نه پس بیا لاړم دغه تا کیمبریج یونیورسٹی ته پی ایچ ڈی لا دا پېښور ویلی باندې مې کیمبریج یونیورسٹی نه پی ایچ ڈی وکړه په آرکیالوجی کې نو بس بیا چې واپس رالم بیا د ډپارټمنټ چیرمن هم دغه زمانه کې بیا د هغه نه پس د آثار قدیمه د صوبې ډایرکټر شوم او دا هغه کې د خدای فضل دی بس چې ممکن و نو په آثار قدیمه کې خپل کوشش وکړو سجایب کریم جوړ کړی نوې نوې او سو پکې سزاینو کې کولای نه شو او هغه کې سې یو
ڈاکٹر صاحب تاسو یعنی دے کی کارم کڑی دی داسې څه خاص کار دی کنا چې تاسو داسې غنی چې هغه بلچانه دی کړی یا تاسو کړی دی یا تاسو نو وخت ور کړی دی په خپل دی ټوله دغه کې
روبه خبره خدا ر چې لکه زه د پیښور یونیورسيټي د آثار قدیمه چیرمن پاتې شم درې کال نو په دغه دوران کې مونږه دورانی صاحب یو عجایب ګر جوړ کړو پیښور یونیورسيټي کې اوس آثار قدیمه آرکیالوجی او ایتنالوجی سر صاحب زاد عبدالقیوم میوزیم نو هغه بلډینګ تقریبا تیار او فنکشنل شوی نو او دغه وخت کې زه چیرمن شوم نو هغه بلډینګ هغه مونږ فنکشنل کو پاره کې منټیکویټي ایگزیبټ هغه مونږ اوپن کړ خلکو ته د یونیورسيټي میوزیم زما په دور کې فنکشنل شو چې کوم فرزند دورانی صاحب جوړ کړو او ما فنکشنل کړ نو یو خو دغه شو بیا چې ساری قدیمه ته زه ډایرکټریټ ترالم نو په دغه دوران کې بیا ما شپږ نوې عجایبګری اپرو کړې د ګورنمنت نه او را صوبایي حکومت بیا ادا اکرم دورانی صاحب حکومت او ایم ایم اے او وری زما په ریکوست باندې شپږ عجایبګری اپرو کړې او هغه موږ 50 صدې کې په هاند کې ثوابې کې په مردان کې په چترال کې په پیښور ګورګټلې کې او په بنو کې دا موږ شپږ نوې عجایبګری د دې نمخ کې په صوبه کې صرف درې عجایبګری وي یو د پیښور عجایبګرو یو د چکدرې عجایبګرو دیر میوزیم او یو د سواتو نو موږ دا زما په دور کې د عجایبګرو تعداد د درېو نه
او دین علاوه یعنی ڈاکٹر احسان علی صاحب تاسو خدای نه وکي یا دغه مکند یا
چې خدای نه مې وکړي خدای نه ما په خپل وخت کې د پډیر اسماعیل خان کې خدای نه کړی دی دا ګومل کې ګومل ویلی کې را جنډي بابر ګنډي عمر خان کې دا زینو کې ما خدای نه کړی دا د اوادی سند تهذیب نه 2000 کال مخکې دا ثقافت مخترا ویلی چې کړه د وادي سند تهذیب پډیر اسماعیل خان کې ګومل ویلی کې په ګنډي عمر خان یو سایت او جنډي بابر دا د وادي سند تهذیب نمخ کې دی لکه دا 4500 BC 5000 BC سره تعلق ساتي جنډي بابر چې دی دا نیولیتیک د نیو سٹون ایج دغه زمانه سره تعلق ساتي 6000 BC لکه دا اوس نه 8000 کال مخکې دغه او د هاند کې چې کوم د ګندارا اخیری کیپیټل دغه کې مې خدای وکړه او دا عجایبګرو ډاکومنټیشن مې کوم چې دې کې دا سیزونه موجود دي ټولم کمپیوټرایز دغه ریکارډ جوړ کو چې څه اویلیبل دی او څه سٹورونو کې دي. او د دې نه علاوه یو د دې پېښور میوزیم نه به پخوا انګریزانو یو ورکوټې پمپلیټ ته د آرکیولوجیکل سروې آف انډیا رپورټس نو هغه مې اتیا کاله پس بیا شروع کړو فرنټیر آرکیالوجي په نوم. نو هغه سلور والیومز ما وست زما سلور کاله پکې ټایم او پاره سلور کاله کې ما هغه سلور والیومز صوبے پا اثار قدیمہ باندھے چاپ کرو.
ڈاکٹر احسان علی صاحب سے مو دے خلق بار العام خلق اثار قدیمہ سر خن علاقہ لری نہ پوئے گی پختانہ چم رضیات یعنی پدی خبر پوہیشی سیارہ دا آثار قدیمہ اہمیت سے دی تہذیب و نتوائی یعنی تاسخ پلا یعنی دخل گسرا ناست پاس لی دل کا تی دے باندھ پوہے دل چمری ضروری دیا ادا آیا گرانا دس پوئے گی یا پشتنو سر ولی علاقہ نست مین ولی نشت ہو سر
بد قسمت ہے نا پختانو کو ڈیر بے تعلیم پاتی سے دی کا نو اگی پخپل ثقافت اگر کی دنیا کې زمونږ تاسو ته پته ده پاکستان ته دنیا کې واحد ملک چې دی دوه غټ ثقافتونه او تهذیبونه پیدا کړی دی. یو د وادی سند تهذیب چې په کوم په هړپا موهنجو دارو کې او په لکه پنجاب او سند کې هغه او هندوستان په سیمه کې روچت شو او هغه د 3000 بی سی نه تر 1800-1500 بی سی پورې او بیا د گندارا د بودست تهذیب جون هغه په دې سیمه کې د زیات تر د پښتنو په دې سیمه کې په خور مردان ویلی سوات ویلی او بیا بامیان پورې نو دا دون زیاته مهذب علاقه پاتې شو خو دا غینه پس په دې کې کم زوال راغلی او دا غینه پس پښتانه ډیر د تعلیم نه
لري. دا زوال کله راغلی دی ډاکټر صاحب؟ څه هیستوري تاریخ څه وایي چې دا زوال څنګه راغلی؟
دا زوال چې کله د بودست تهذیب ختم شو او
دا په کم وخت کې
6th-7th century AD کې چې کله دا
نن نه عام خلکو ته ویل نن نه ځخه څومره کلونه مخکې
دا د نن نه تقریبا 1400 کال مخکې دا چې کله وایټ هورن رااله د سنټرل ایشیا نه اغه د بت مذهب خلاف نو اغه د بت مذهب باندې ډیر زیات اٹیکونه کړل او دا په دې علاقه کې چې څومره دغه نو اغه د زیات پکې مسمار کړل او هغه ختم شو. اغه د بت مذهب یا هندویزم شروع شو دلته کې نو په دې ځای کې بیا ہندوستان چکم ہندو کلچر هغه بیا ڈامیننٹ شو او د بودیزم زوال تقریبا د 6th century بی سی نن نسوار له سو کال مخکې شروع شو او تقریبا چې داسې 1200 کال مخکې بیا بودیزم تقریبا دلته په دې سیمه کې ډیر کم شو او 2300 کال بیا د هندوانو حکومتو لکه ډیر مشهور پکې جیپال او ننپالو چې اغي پسې 998 AD کې بیا مسلمانان رالل او محمود غزنوی د مشرۍ لاندې او بیا دلته اسلام راغی. نو دغه سره د هغه تهذیب چې د بودیزم هغه بالکل ډارمنت شو بیا خلکو هغه طرف ته مخکو نه هغه ته بل مذهب ښکاری د اسلام راغی. اسلام خلکو من حیث القوم ټول پښتانه چې مسلمانان شو او بیا اسلام طرف ته توجه ډیره شوه نو بیا هغه زاړه تهذیبونه چې هغه لږ دغه تلال بیا د انګریزانو په وخت کې ته بیا اغیرا عجبګری جوړ کړی او په دې کې را سیزونه سنبال کړل او دا دوه درې عجبګری لکه دلته په دې صوبه کې جوړ شو لکه د سوات او دا پېښور میوزیم د سوات ته خدا
خو ډاکټر احسان له سبب دې کې یو بل پښتنه زما ځین کې راغز دا تهذیبونه چې کم دی دا د دې زوال او عروج یعنی دا راځي بیا ختميږي بیا بل راځي دا د یو سیمې د خلکو یا د انسانانو د پاره یو شخه خبر وی کنه زوال او عروج تاوان رسی یالته
نو زوال خو خامخا تاوان رسی خو چون په تاسو دا کتلې دی تاریخ د دې علاقې ک تاسو سره معلومات وی چې په دې علاقې باندې خو پسونو خلک راغلي دی وغي دې علاقې باندې تیر شوی دی او لکه اوس یو ورکوټ مثال چې د یونانیانو دلته 200 بادشاهان تیر شوی دی وغي په دې علاقې حکومت کړی د اسکندر اعظم نه پس او وغي په داغي سکه مونږ ته ملاويږي د ریبل بل دغه نه کنه داغي نوادرات ملاويږي خو ډېر مشهور په کیسه کې د پیښور جابګر ته ډک دي. نو هغه چې کله دا په کله چې امن او په مرکز سلامتی و نو هغه کې تهذیبونو ارتقا شوه دا لکه کم وخت چې په دې سیمه کې امن نو د دنیا د ټولو نه تهذیبونه لکه انډس ویلی سیویلایزیشن او د ګندارا سیویلایزیشن چې په دنیا کې لکه زه کله کله دا خبره کوم چې د ګندارا تهذیب مونږه پرښتیا ټول راغون کړی وي او موږ په دې پوزیشن کې وي چې دا موږ ټول بچ کړی وي. نو په دنیا کې چې د دې تهذیب کومې مجسمې په ټولو عجایبګرو کې د دنیا غټ عجایبګرو کې ټولو کې نه خو په ټوله دنیا کې، نو هغه چې کوم خواره دي، کوم چې زمونږ په عجایبګرو کې دي، کوم چې زمونږ په سټورونو کې دي، یا چې کوم زیر زمین دي، اوس هم مات ګوټ خلکو لوټ کړی دي، دا موږ یو ځای کړی وي. نو دا د دنیا یو تهذیب هم د
دې ثقافت خو ډاکټر صاحب وجه څه ده چې دغه رایو ځای کېدای نه سي، غونډېدای نه سي، دلچسپي نسته؟
ډېر دغه دي، یو خو پوهه نه وه، بل وسایل نو حکومت په دې علاقه کې، بیا چې د انګریزانو کله حکومت شو، یو د پېښور عجایبګر جوړ شو دلته، هغې نه مخکې چا دې کې اړوګوتې نه والې، دغه ډېرې میرې په ځای ټیک ولاړې وې. بیا په کې داسې یو وخت راغی چې خلکو ته دا پته ولګېد چې دا ډېر قیمتي نوادرات دي، بیا خلکو لوټل شروع کړل. بیا د حکومت کیپیسټي دومره نه وه چې دا دونه لکه پیسې وسایل دي زمونږ پاکستان حکومت سره، اګر چې سوچ به وو لکه زه تاسو ته یو اگزامپل درکوم چې لکه د مونږ چې کوم وخت جوړول دا شپږ عجایبګر، نو دا د اکرم دورانی صاحب حکومت او د ایم ایم ای حکومت، خو هغې ته چې دا خبره په ښه طریقه پرېزنټ شو، نو هغې د شپږو عجایبګرو له پیسې ورکړې، د هغې حکومت هغې په وخت کې دا د بنیاد کېښودې شو. خو چا دا دې طرف ته دونه دغه ځکه نه وکړې چې څه تاسو څنګه وې سارې تجیمه کې بچا سبق نه وي، مونږ چې پکې کله سبق وي نو مونږ پنځه کسان، اوس خو لږ ډېر ښه شو، ځکه چې مونږ دا د دې نه پس د دې ډپارټمنټ په خپل هزار یونیورسٹی کې زه بیا وایس چانسلر شوم، التیم ډپارټمنټ کولو کو، بیا هغې نه پس بیا مردان کې مونږ په یونیورسٹی کې عجایبګر جوړ کو، په هزار یونیورسٹی کې مې یو عجایبګر جوړ کو، په پټ آباد کې مې جوړ کو، اوس بیا سوات یونیورسٹی هم دا سبا مضمون شروع کړی دی او ملکټ یونیورسٹی هم شروع کړی دی. نو لکه خلکو کې پوه یو ورو راغلی دی.
یعنی د دې ډاکټر صاحب ستاسو د عام خلک ګولې په آثار قدیمه کې دلچسپي واقعي، ولس خلک ولې دلچسپي واقعي؟
دوه قسمه خبرې دي، یو هغه خلک دي چې کوم په نوادراتو کې دلچسپي لري، چې هغې و چې مونږ به خرڅو پټو به دغه به نو غریبانان خلک یې څوک بعضې پکې داسې مې تاسو به مخکې یو واقع یو میاشت نیمه مخکې کتلې وه چې چېرته پرې تخبی سره چا یو بوت را ایستې وو، هغې بیا مات کړی وو، دا ناپوهه خلک وو چې دا زمونږ د مذهب خلاف، او دا هغې په واقع دا هغه بیا پکې رپورټ شو هغه شو. بعضې پکې داسې خلک دي چې هغې سمګلنګ کوي او هغې دا انټیکویټیز لاندې انډرګراوند هغه دومره ډېر په زرګونو سایټس
نه هغه خو دې ډاکټر صاحب زه عام د کلیوال سره خبره کوم، د سیده ساده یو عام اولس، هغه ته څه ضرورت دی چې هغه دې د دې سیمې په تاریخ په تهذیب په عروج او په زوال باندې ځان خبر کړي یا پوه کړي؟
دا قومونو خو چې کله تا قوم ته خپل تاریخ نه معلوم، خپل بیکګراوند وته نه معلوم چې زه یم څوک، رقم ځنه راغلی ما سره په دونه زرګونو کال کې څه شوي دي، زما ترقی څنګه شوي ده، زما وال څنګه شوي دي، زما په فایده پسه کې ده او نقصان مې پسه کې دي. نو ډیر خلک اوس چې کله د دې عجایبګرو او د سیمینارز کېږي، د عجایبګرو نه جوړېږي، په دې کې چې خلک راځي، ماشومان راځي، نو دې سره کافي اویرنس پیدا شوی دی په خلکو کې. خو عمر خبره ده چې د تعلیم سپیډ څومره زیاتیږي، نو هغه نه خلکو پوهه وسره زیاتیږي، او چې څومره خلک اوس مخکې به خلکو ماتول او دغه کول به اوس هغه کار ډېر کم خلک کوي، مخکې به داسې خلک وو چې نیمو خلکو به منتل، نو هغه به مات کړه سر به والله مات کړه، د بوت سر به مات کړي، به دا دغری دا خو د بل مذهب یو اثرات دی او مونږ دې ته کنه په بد نظر به
خلکو خاصه دا تاسو په خیال باندې چې کمات کی یا د دې دغه څه کی د دې ډېر غټ تاوان دی تاسو په خیال باندې؟
دا خو ډېر لوی تاوان دی. دا یو خو تاسو وګورئ د دنیا د کم مهذب ملکونه چې دي، لکه اوس انګلینډ به والو، دغه شانتي امریکا به والو، پکې جرمني،
ایتالیا
وغیرہ، یا جاپان او ایتالیا، خو دی ټول چې دی نو دی کې هر غټ عجایبګر کې زموږ د پاکستان بلا نوادرات پراته دي، او هغه د وجه دا ده چې دغه انګریزانو خو دلته حکومت کړو، خو بعض نورو خلکو قوم دلته کودایا نکړو، په هغه وخت کې زموږ دا سیستم دومره لوز وو چې لکه ایتالینز چې دی نو هغه زموږ په سوات کې لري موږ د کودایي کړي دا هغه د سوات والی سوات سره یو اګریمنټ وو، هغه نیم زموږ دا چې کوم کودایي کړي او نیم سامان هغه ځان سره روم ته وړي دي. دغه شانتي امریکایانو کودایي کړي، د امریکې په عجایبګرو کې زموږ سپه کې بیا سمګل شو، هغه وخت کې چا به کلیم کول نه، نو هغه په هغه عجایبګرو کې پراته دي. اوس د هغه عجایبګرو ته خلک زی زموږ سيزونه پکې ګوري کنه، مونږه خو بد قسمته ده چې مونږه خپل سيزونه نشو سمبالولې، زموږ په غیمه دي خلک خپل دغه کې خپل هغه جایبګری او په کامیابی کړی دی، او خلک کتول زی او هغه سبق اخلي.
او خدای ته احسان علي سه بیانې تاسو وېچ تاریخ تهذیب په دې باندې کڅوک نه خبر، نو هغه له یو خپل یو علمي سره مخامخ تاسو خپل تجربه کې مطالعه کې مشاهده کې پښتانه چې دا دومره غټ تهذیب د دوی په غیش کې پروت او د دې زادوی را پیدا شوی دی. تاسو دا غځا خت چې دوی دومره علم پوها یا په دې ځان نه پوکوي د دې بیا ناوړه اثر تاسو په لیدلې دی په دې پښتنو باندې چې لخپل تاریخ تهذیب زاخه داسې نه خبروي د دې تاوان؟
نو دا خو یو ډېر ښکاره تاوان دا دی چې لکه د دین خلکو دا سیزونه په ناپوهتیا کې اوړي دي، د دې بیا مات کړي دي، د دې طرف ته
نه، یو خو دغه سیزونه دي، یو خو دغه بوتونه دي، یو دغه دی، یو پوره له دې تهذیب ځان خبرول، دغه لکړه وړه ځان خبرول، د دې ټول تهذیب ځان پرې کول، شلون کول، د دې تاسو بیا په ټولنه په سماج په کلچر اثر لیدلی دی؟
ډېر لوی اثر دی پیدا کړی دی. خط اثر دا دی چې کوم خلک پې پوهېږي نو هغې خو پې پوهېږي نو د هغې هغه مطالعه هم کوي، هغه خلکو سره شیئر کوي، د هغې نه سبق اخلي. چې کوم خلک پې نه پوهېږي نو هغې ته این ډایرکټ دا دغه کېږي چې ته مونږ تهذیبونه مونږ د خپل تاریخ نه ځان نه خبرو او مونږ په دې نه پوهېږو چې زمونږ فایده په دې خپل وطن کې ده، په دې خپل تهذیب کې ده، په دې خپله پویه کې ده، په دې خپله ځمکه کې ده، په دې خپل چې زمونږ تاریخ پاتې شوی هغې یو تسلسل هغې نه څه نه زده کوو. نو د دې وجې نه زمونږ دا اپس اینڈ ڈاؤنس چې دلته پاتې شوي دي، همدا دې وجې پاتې شوي دي چې مونږ د خپل ځان مالکان په خپل نه وو پاتې شوي، خپل ځان هم پېژندلی نه دي. نو اوس پورې زمونږ دغه بد قسمتی دار روانه ده چې مونږ خپل وطن ته خپل اونه وي او ډېر خلک په دې سیزونو باندې لا پوهه نه دي چې مونږ خپل ځان په خپله پوهه کړو، د خپل ځان حفاظت وکړو او مخکې ته پرمختګ دپاره. لکه هغې تهذیبونو نه بار دنیا ډېره فایده واخیسته او هغې مخکې لاړل، هغې نه پوهه واخیسته، د هغې آرټ ثقافت زده کړه، د هغې کې چې کوم آرټ وغیرہ زده کړه، په هغې کې چې کوم ګروت هغې کړی، د هغې نه سیزونه واخیستل او زمونږ هغه ادارې ټولې کمزورې پاتې شوې. لکه دې ځای ته به خلک دې سبق لراتی. ورکوټ مثال تاسو د کوم چې 2000 کال مخکې بدلته د چین نه، جاپان نه او کوریا نه خلک سبق لراتل دلته. اوس هغه خلک د هغې زمونږ هغه کنډراتو ته او هغه سارې قدیمې بلډینګونو ته یا جیبګرو ته کتول راځي چې دا زمونږ څنګه چې زمونږ کعبه نن سبا په مکه کې د هغې کعبه په دې ځای کې او په دې ګندارا کې ځای په ځای هغې ستوپګانې دي. نو هغه تهذیبونه ژوندي پاتې نه شو او هغې د هغې هغه زړو اثراتو له کتول راځي او هغې په خپله څومره سیویلایز دي چې هغې ډېر څه زده کړه، هغې فلسفې نه پیدا واخیسته، په هغې امن باندې پاتې شو، په هغې خپل هغه دغه یو بل سره جنګیږي نه، هغه حالات د خپل ملک داسې وساتل. نو دا د وطن ته خو د هغې نه ډېره زیات نقصان ورسېد چې مونږ خپل ځان ونه پېژنده، خپل ځان هم خپل ثقافت هم بچ پاتې نه کړو او خپل ځان له مخکې لارې متعین نه کړي.
صحیح ډاکټر احسان لیسی، تاسو بیا وایس چانسلر هم پاتې سولاست د مردان یونیورسټي، د هزاره یونیورسټي. خو مردان یونیورسټي کې تاسو څومره کلونه واست او هغه کې مساسي خاص څه کار وکړي؟ ځکه چې اوس په دې وروستیو کې وایسي دا په خو یونیورسټیانو په شو یونیورسټیانو کې ده،
په خو یونیورسټیانو کې خو دې حد ته رسېدلی چې لکه دا پاکستان کې په ریسرچ کې په یک نمبر رااله، په اول نمبر دی ټایمز هایر ایجوکیشن رینکینګ کې. او تاسو کتلی هغه کې په دې یو شل ورځې مخکې دا یک نمبر کې رااله د عبدالولي خان یونیورسټي سایټیشن او ریسرچ د وجه نه. هغه ته داسې ودې نه مخکې خو زه هزارې یونیورسټي کې هم هزارې ته ما دوه نیم درې کال هلته تیر کړو، بیا ما سره یو کال د هزارې او د مردان شریک چارج وو، او بیا د هزارې یونیورسټي هم ما د ارتکویک نه پس د زلزله چې راغلې وه 2005 کې، نو هغې نه پس دا ما په ټینټونو کې شروع کړې وه. هغه بیا په هغه وخت کې خو زه یونیورسټي اته میاشتې بنده شوې وه او یونیورسټي کې لکه سټډي مطالعه ټیچنګ دا بند شو. نو هغه بیا ټینټونو نه بیا موږ بلډینګونو ته شو، بیا د هغې ما په ابتآباد کې یو کیمپس جوړ کړو، بیا د هغې په هریپور کې هم ما یو کیمپس کولو کو. هغه دواړه بیا یو این پی حکومت او پیپلز پارٹی حکومت جانډ چې وږي هری پور یونیورسٹی کړه، زمون کیمپس هزاري یونیورسٹی
او مردان په اړه کی تاسو خبره کوله؟ بیا
د مردان بیا چې مردان مونږ شروع کړو، د مردان نه مونږ جی یو کیمپس په سوابه کې جوړ کړو، د مردان د یونیورسٹی یو په چارسدا کې جوړ کړو، یو په بونیر کې جوړ کړو، یو په چترال کې جوړ کړو، یو په تیمرګر کې جوړ
کړو. تاسو اول وایس چانسلر تاسو واسطه دي؟
زه اول وایس چانسلر نه، زه پراجیکټ ډایرکټر هم. زه د ونې لاندې حکومت کې نولی هم او هغې نه ما یو ټرم هلته تیر کړ، نو هغه یونیورسټي په هغې کې لگ بنیادی جوړ شو بیا دویم ترم بیا ماته سینټ او سنډیکیټ داغي دنسټه ایکستنشن راکړه راغي پاګه کم گروتھ چې مونږ کړو نو دغه دوران کې زموږ د یونیورسټي نوې کیمپس هم جوړ شو د عبد الولی خان یونیورسټي او دې دوران کې ما تقریبا سل کسان بارو لګل بی او ایم ایس لا
یعنی تاسو دا سیس خاص ډاکټر صاحب سنلی صاحب تاسو وکړ چې داغه په نتیجه کې په ډیر کم وخت کې دا د تحقیق په برخه کې د پاکستان په شو یونیورسټي نو کړه
دا ډیر مختصر جواب چې د یونیورسټي بنیاد په دوه درې سوزونو باندې یو د دې په استاد باندې یو د دې په شاګرد باندې یو د دې په لیبارټرو په ریسرچ باندې نو موږ را درې واړه سیزونو او د دې په بلډینګونو باندې نو موږ دې دا چې کله پی سی ون جوړو پراجیکټ ډاکومنټ نو دا د این پی حکومت حیدر اوتی سے پدی کی دلچسپی لرله ځکه دا عبد الولی خان په نوم مغی کې خو دا ځکه چې راغی دا این پی د پارټی رهبر او مشر دا چې عبد الولی خان نو غی هغه ته یو ریسپیکټ ورکو نو دا هغه دا یو دغه شو بنیاد چې موږ د بلډینګ د پاره دا غی د اکوپمنت او لیبارټرو د پاره او هغه کې د مین پاور د پاره چې خلک په پکې سبق څنګه وي او هغه موږ څنګه ایجوکیټ کړو په یو ځای موږ پیسې منظور کړې نو موږ تقریبا 101 کسان یو د پاس سل کسان د دنیا بار یونیورسټو ته لیګل پای کې زیات تر په یو کې کیو په انګلند کې او په سکاټلند کې او په آیرلند کې او په سپه کې ملیشیا ته لاړ او سایپرس ته لاړ سپه کې امریکا ته لاړ او د دې نه علاوه شپږ شپږ کسان موږ پاکستان کې په نورو یونیورسټو کې وته سکالرشپ ورکړي فولي فانډډ سکالرشپ
یعنی تاسو کوشش دا و چې ډیر خلکو ته تحقیق برخه کې تاسو ډیر کار کول غوښتل
او خاص کر چې د اعلی یونیورسټو نه د دنیا د خو یونیورسټو نه او چې کوم بیا موږ ریکروټمنټ کړی دی د استادانو په هغه کې او موږ د 101 تقریبا یو سره پاسه سل کسان موږ لوکل ریکروټ کړو چې هغه د خو یونیورسټو نه زیات تر نو او په دې کې بیا په خپل یونیورسټي کې کله په خپل خپل درې د یو شپې تک کسان نور په موږ خپل یونیورسټو کې خپل یونیورسټي کې هم داخل کړو په پاکستان کې سچ پټ شپې یونیورسټو اوس دې کې سره پاسه 300 کسان پی ایچ ڈی کار کوي او هغه پی ایچ ڈی کسان دا اوس ته کوم دا 1 نمبر ته تللی دا 17 18 په ډیټا باندې نو هغه کې دا ریسرچ سایټیشنز خلکو کړی دی ډیرو خلکو بار دنیا کې پر استادانو سره شریک ریسرچ کړی دی او دا غیر ریسرچ نه اغا انټرنیشنل ګوګل اغشت دي سایټیشنز بیا خلکو راغی چې کم کړی دي نو اغه زمونږ سکالران چې کم هغه کې کم استادانو سره شریک ریسرچ شوی دي یا چا ځان لګړی دي اغه یا دلته کم غټ سینیئر استادانو هغه کړی دي نو دا ټولو په شریکه باندې چې راکم استادان 300 کسان دي تقریبا پی ایچ ڈی نو دې چې کم ریسرچ وکړو هغه دنیا کې یونیورسټو واغست او هغه نه یونیورسټي پوزیشن په پاکستان کې 1 نمبر تراغي خو دې سره سره دې یونیورسټي یو بل بنیادی کار وکړو چې هر علاقه ته هر ځای ته خپل سبق ورسو لکه دې نور برانچز پاته کال کې په پاکستان کې په یو یونیورسټي کې نه دي شوی چې د دې شپږ برانچز یونیورسټي شوی نو د دې نه پورې یونیورسټي جوړ شو لکه د سوابه یونیورسټي د مردان د پختلا د چارسدی باچا خان یونیورسټي د چترال یونیورسټي د بونیر یونیورسټي او دلته د وومن کالج چې اعظم غنو هغه نه صوبایي حکومت یونیورسټي جوړ کړې موجوده حکومت درې یونیورسټي جوړ کړې او هغه د ان سی حکومت هم درې یونیورسټي زموږ د دې نه جوړ کړې او د پی ټی آی حکومت هم درې نور یونیورسټي زموږ د کیمپسونه جوړ کړې نو تعلیم هم خلکو ته کوسي کوسي تور رسید او خپل امر عبد الولی خان یونیورسټي سترنګت دوه ډېر
آخری تپوس کوم ڈاکٹر احسان علی صاحب چې تاسو په دې دومره تجربه کې تاسو څه غنئ چې په پښتنو کې د پوهې او علم د خورولو لپاره کم کم چیزونه باندې کار کول ډیر ضروری دي
زما خیال دی چې صرف دوه خبرې چې زما چې کومه تجربه شوی دا چې پښتانه نمبر 1 چې په امن کې پاتې او دویم چې دي ته د تعلیم موقع راشي چې دي د سبق طرف ته مخ کی نو کله چې دي کې پوي راشي دي د دینه بد ډېری کمزوري چې کمی دي او زمونږه بدقسمته نه خلک ډېر غریبانان دي چې دي ته کور کور ته سبق ورسي لکه دا کم طریقه چې شروع را ډېر 13 کالو کې دلته ډېر کوشش شوی دی یونیورسټي خلکو ته کورونو کوو تقریبا هر ضلع کې یونیورسټي جوړ کړی شي خو هي امن راشي او دلته کې خلکو د خلکو سوکالي راشي چې دي تعلیم طرف ته ډېر متوجه شي چې هغه افورد کول شي اوس د بدقسمتۍ نه ملک اکنامیکلی بیا لیک خراب شوی دی نو خلک بیا ډېر لاسي چې هغه افورد کول نشي نو امن او تعلیم د پښتنو د ترقې لپاره د بلکې د پاکستان د ترقې لپاره ډېر لوی راز وي او هغه چې کله دا دغه شنو په دنیا کې بدا پاکستان هم ترقی وکړي او پښتانه خصوصا ترقی وکړي چې د دې سیمې خلک تعلیم طرف ته موجه جو جو دا یو بل سره چې جګړې او دا بدقسمتۍ نه بدمنی وي او چې دا ختم شي نو الیبا او بدامنی بالا ختمیږي چې خلک په خپل حقوق او په خپل فایده باندې او په نقصان باندې پوه شي او بغیر د پوهې نه او د تعلیم نه نکیږي.
سما ده ډاکټر ایزان علی صاحب لمشال ریډیو سره د خبر کولو ډیره مننه.
تاسو ډیر مننه چې مالم دونه مقرر کړو. خدای پاکم خوشاله لره او پښتانه دم خدای باد کی او تاسو دم خدای باد کی او خدای پاک دې وطن مو باد.
اوریدونکو تاسو د مشال مرکا اوریدله. مرکاوه د خیبر پښتونخوا د چارسدی اوسیدونکي ډاکټر احسان علي سره او ډاکټر احسان علي د هزاره یونیورسيټي او سره د عبدالولي خان مردان یونیورسيټي وایس چانسلر پاته سوي دي او د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د اثار اکاډمۍ د څانګي مشر هم وو. له دې سره د مشال لیډو د نن ورځې دغه مشال مرکه پای ته رسو. عبدالولي کاکړ ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے